سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله سان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو خزو مجازات خول شوې دي دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویل د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موټریزي خزي د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زور ترې تم شوې شکنجه شوې او بد چلند سره شوې په دوام کې ویل شوی په دغه خزو کې د بشري حقوقو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنۍ سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز دات نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغو پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړي دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمنی کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 48 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړي او غواړي کاري ساعتونه کم او امتیازات زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ته لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغه کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو ریپورت کې په افغانستان کې د بې وزلۍ او وزګارتیا د پراخېدو په باب اندېښنه ښوولې ده. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC غوښتي چې په افغانستان کې ترسره شوو جرمونو ته لومړیتوب ورکړي، خو یو شمېر بشرپال او د بشري حقونو مدافعان وایي
په داخل د افغانستان کې دا د امکان څخه لري خبره ښکاري. په دې معنا چې دا شرایط کان لري چې وجود ونه لري چې طالب د دې ته اجازه ورکړي چې ICC راشي هلته د تحقیق وکړي.
په پکتیا کې د یو روغتون د پرانستل کېدو په ارتباط رپورټ درته لرو.
پخوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه. نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي.
که وخت د ګجرو د قوم په ارتباط به تاسو ته یو رپورټ خپور کړو.
گوجر چې دا لفظ د ګور څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي. او دویم گوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنی یې د ګډې او وزې ساتل او په دې گزاره کول.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د پراخېدو په باب اندېښنه ښولې ده. دغې اداره وایي په افغانستان کې نیمایي وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون راپور ورکړی چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ مجبوره شوي د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې ګڼ کسان وایي یو خو کارونه نه پیدا کېږي، کله چې کار پیدا شي د ګرانۍ له کبله په ګټلو پیسو د اړتیا وړ خوراکي مواد نه شي رانیولی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې د راپور له مخې په افغانستان کې د بې وزلۍ او وزګارتیا پراخېدو د ډیرو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو راغلی چې د دې ستونزې د پراخېدو یو علت د څو کلونو وچکالي، د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي آفتونه، د نړیوالو مرستندویانو لخوا د مالي مرستو ځنډول او د افغانستان پر بانکي سکتور محدودیتونه دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې د افغانستان څانګې په خپل راپور کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن روسي راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي په هرو 15 افغان کورنیو کې یوای د عوایدو د سرچینو د کمیدو له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو کارونه وکړي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې 1 میلیون ماشومان په کارونو بوخت دي او د زیاتو دغو کورنیو سرپرستي د ښځو لخوا کیږي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې ویلي د افغانستان اقتصادي ستونزې درکوي چې له کبله د دغه هیواد نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. بابا کریم په کابل کې لاسي ګاډۍ چلوي چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي کاروبار نسته او اوس نه پوهیږي خپل 15 اولادونه څنګه ماړه کړي.
کراچیوانی کوم له سهارا تر ماښامه پر سړکونو ګرځم، کاروبار اصلا نشته. مخکې خو پیسې وی خلکو خرید و فروش کاوه، خو اوس ټوله ورځ ممکن 150 افغانۍ کار وکړم، هغه هم که پیدا شي. ډیر اندېښمن یم، د شپې له اندېښنو خوب نه راځي. راتلونکی به مو څنګه کیږي؟
د سره صلیب نړیوالو کمیټې په خپل راپور کې د 43 کلن حضرت ګل خبرې هم راخیستې چې وایي له لاسي ګاډۍ سره د سړک غاړې ته د کار په تمه کښېني او په ورځ کې له 300 تر 350 افغانیو ګټي چې د کورنۍ د ضروري شیانو د رانیولو لپاره کفایت نه کوي. سور صلیب وایي د حضرت ګل په څیر په افغانستان کې زیات شمېر کسان کار نیسي پیدا کولی او د دوی د خرید ځواک کم سوی دی. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه او 2 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دبداسل کې ده چې ژمي ته شاوخوا 2 اونۍ پاتې دي او د افغانستان په ځینو برخو کې له وړاندې هوا سړه سوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د درنې واورې له کبله لارې تړلې وي او اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې ترسره شوو جرمونو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ سره یې وڅېړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشري ویلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې پر دې ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه ICC باید د قربانیانو هیلو ته پاملرنه وکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه د ډسمبر 14 په نیویارک کې پیل شوې او د دې میاشتې تر 14 دوام کوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د دوی او یا د نورو عملینو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو لپاره عدالت پلي کولو ته لومړیتوب او سرعت ورکړي. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د دې سازمان د سویلي آسیا د څانګې مسؤولې سمریتی سنګ د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې هم ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې عدالت باید د قربانیانو له غوښتنو سره سم وي. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي چې په افغانستان کې د جرمونو د سزا د معافیت کلتور له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې مروج دی او زیاته یې کړه چې د څېړنو د بیا پیل لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د تیر کال پریکړې د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې د جرمونو د زرګونو قربانیانو لپاره حقیقي هیله رامنځته کړه څو عدالت، حقیقت او غرامت ته لاسرسی ومومي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه د دسمبر په څلورمه په نیویارک کې پیل شوه او د همدې میاشتې تر څوارلسمې به دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې دې جرمونو ته د رسېدنې په پروسه کې د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو په شمول د سیمه ییزو ګډونوالو د معنی لرونکي مشارکت زمینه برابره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د اړینو سرچینو په مرسته د جنګي او د بشریت ضد جرمونو لکه جنسیتي ځورونې په ګډون د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې جرمونو په اړه په اغېزمنه توګه څېړنې ترسره کړي. دغه سازمان ویلي چې په دې کې هغه جرمونه شامل دي چې د ښځو او نجونو، شیعهګانو، هزارهګانو او نورو مذهبي لږکیو په وړاندې ترسره شوي او هغه جرمونه چې په افغانستان کې په جګړو کې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې او وروسته ترسره شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو یو شمېر قربانیان د عدالت د تامین او د تاوان د ترلاسه کولو له څرنګوالي څخه ناهیلي دي. یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې د کابل ښار په یو ځانمرګي برید کې خاوند وژل شوی دی.
هیڅوک زموږ پر څلورو ماشومانو زړه نه خوږوي. هغه تر خاورو لاندې شو، راحت شو، وایي زموږ پر حال چې دردونو ته پاتې یو. اوس په دې ساړه ژمي کې په خورا سختو شرایطو کې یم. څوک زما حالت ویني؟ زموږ د غږ پورته کولو څه ګټه ده؟ هیڅ ګټه نه لري. موږ ډیر غږ پورته کړ خو چا زموږ غږونه وانه اورېدل.
خو د جرمونو نړیواله محکمه څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا او د دوی له واکمنۍ مخکې د یو شمېر نورو عاملینو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو د قربانیانو لپاره د عدالت پلي کولو ته لومړیتوب او سرعت ورکړي؟ د ټولنیزو چارو او بشري حقونو کارپوه ماهر مومند وایي داسې نه ښکاري چې د جرمونو نړیواله محکمه به د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د جنایتونو عاملین محاکمه کړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه کوم کسان چې د افغانستان څخه باندې ژوند کوي په داسې ممالکو کې چې هغه د ICC شتون ته احترام لري، هغلته امکانات د دې شته دي چې هغه کسان محکمه شي. بل په داخل د افغانستان کې دا د امکان څخه لري خبره ښکاري، په دې معنی چې افغانستان کې فعلاً دا شرایط کان لري چې وجود ونه لري چې طالب د دې ته اجازه ورکړي چې ICC راشي هلته د تحقیق وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو د تیر کال په لړم میاشت کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې جرمونه لا هم روان دي او فیصله یې وکړه چې په افغانستان کې د تحقیقات دوام ومومي، ځکه چې د دوی په وینا کابل د اعده شویو جرمونو په اړه بشپړې او رښتینې څېړنې نه کوي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې د جنګي او د بشریت ضد جرمونو په اړه څېړنه کوي چې د څېړنې وړتیا او یا هم لیوالتیا نه لري. د طالبانو حکومت دغه راپور په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د بشریت ضد او جنګي جرمونو په اړه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو غزې ته د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي داسې هیله بخون کې نښې شته چې په اسرائیل کې شالوم دروازه ډیر ژر بیرته پرانیستل شي. له دې سره به غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو لیږلو ته زمینه برابره شي. بل لوري ته د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل یو چارواکي سره په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب په باب خبرې کړي دي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
په غزه ترنګ کې د ناوړه بشري وضعیت په باب د ملګرو ملتونو د بنسټونو د اندیښنو په دوام کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هیله بخښونکو نقشو په باب خبرې کړي چې په وینا یې څرګندوي په اسرائیل کې شایع کریم شالوم دروازه ډیره ژر بیرته پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکو مارتن گریفیتس پرون پنجشنبه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د دې دروازې پرانستل غزې ترانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواروي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې اسرائیل غزې ترانګې ته نورو بشري مرستو ته د اجازې ورکولو په برخه کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د اسرائیل حکومت په پام کې لري چې د کریم شالوم له دروازې د ارزونې او تلاشۍ لپاره کار واخلي. تایمز آف اسرائیل ورځپاڼې د یوه چکپوري چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی، اسرائیلی چارواکی به د اوسنۍ جګړې تر پیل وروسته د لومړي وار لپاره د دې دروازې له اساسي بنسټونو کار واخلي. د ورځپاڼې راپور ورکړی چې پر دې دروازې به په مرستو بار لوی لارۍ وکتل شي، خو دغو وسایطو ته به اسرائیل ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. دا لاری به تر ارزونې او تلاشۍ وروسته د رفح بندر له لارې غزې ترانګې ته داخلی شي. اسرائیل اندیشنه لري چې د دغو لاریو له لارې شایي غزې ترانګې ته وسلې او مهمات ولېږدول شي، نو ځکه یې تلاشي کوي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر ران دیرمیر سره خبرې کړې دي. روټرز خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې بلینکن ویلي اسرائیل باید د غزې په جنوب کې د خپلو عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکوي. د راپور له مخې بلینکن غوښتنه کړې څو اسرائیل غزې ته د نورو بشري مرستو لېږدولو ته اجازه ورکړي او دې ګڼ میشتې سیمې ته د نورو سونتوکو لیږد ته د اجازې ورکولو لپاره د اسرائیل د پریکړې هرکلی کړی دی. اسرائیل د لنډمهاله اوربند د مودې له پوره کېدو سره په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې حملې بیا له سره پیل کړې. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اوربند په مهال چې اووه ورځې دوام وکړ، حماس ډلې د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي کړل. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر دې اقدام وروسته اسرائیل پر غزې هوایی او ځمکنۍ پوځي حملې وکړې. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اوومې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 12200 ته رسېدلی، خو څرګنده نه ده چې په دې منځ کې څو کسان ملکیان او څو نور د حماس ډلې اړوند کسان دي.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ګارډین د افغانستان د تعلیم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې دا لیکنه د بشري حقونو د څار ډلې د هغه راپور په استناد خپره کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو. د بشري حقونو د څار ډلې خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز درې سبب شوی چې ناپوهه نارینه اوس هلکانو ته درس ورکوي، لږ مضامین ورته تدریسوي او د زده کړو په وخت و حل تکول کوي. په دې راپور کې دا سازمان دا خبر هم کوي چې په دې ډول د افغانستان د پوهنې سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اوړي. ګارډین ورځپاڼه وړاندې لیکي افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی، اقتصادي وضعیت پکې خراب دی او هغه ماشومان چې د کار په ځای درس ته ځي هغوی هم له فشارونو سره پکې مخامخ دي. ورځپاڼې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي چې په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډېر افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري چې 6 میلیونه یې له قحطۍ یو ګام شاته دي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې یورویشا ریویو په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت په اړه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې تر ډېره ښځې او ماشومان اغېزمن شوي دي. خپرونه وړاندیز کوي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې تر یوه بریده د ستونزې راکمولی شي. د یوریشا ریویو خبرونې لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د حقونو پر مسلې تمرکز کړی او لیکلی دی د نجونو پر زده کړو بندیزونه او د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو کې مداخله د یو هیواد په پرمختګ منفي تاثیر کوي. طالبانو چې کله د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، لږ په ژم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې تر ثانی امر پورې بندې کړې. بیا یې پروسږ کال په ډسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. یرویشا ریویو لیکي دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د افغانستان ستونزو ته ځواب ووایي. یرویشا ریویو وړاندیز کوي چې نړیوال باید په ډیپلوماتیکو مسایلو د بشري مرستو پر راغونډولو او د افغانستان په پرمختګ کې دخیل وي، ځکه چې د خپرونې د لیکوال په باور ګډې هڅې ډېرې مهمې دي چې د دې مخنیوی وکړي چې افغانستان په یوه ژور بحران کې ښکېل نه شي، چې د دې هیواد او د ګاونډیو هیوادو خلک له ستونزو سره پکې مخامخ شي.
وربشو پکتیا ته. د پکتیا په مرکز ګردیز کې میندو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر د ناروې کمیټې په ملاتړ یو روغتیایي مرکز جوړو فعالیت پیل کړ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې شپږ سوه اته شپېته میندې ژوند له لاسه ورکوي، چې په آسیا کې افغانستان د میندو د مړینې لوړه شمېره لري. جزئیات په دغه رپورت کې له نجیب الله خیل اورو.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو په خاطر په اړینو صحي امکاناتو سنبال مرکز په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د دې روغتیایي مرکز په طبي، تخنیکي او لوجستیکي تجهیزاتو یو نیم لک ډالر لګښت راغلی او د درملو او بستر په ګډون یې ټول خدمتونه وړیا دي او چارې یې د خزینه کارکوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي روخان مشال راډیو ته وویل
دغه روغتون چې د نارویژن کمیټې لخوا پکتیا کې جوړ شو دا ډیر زیات ګټور ده. پخوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې داسې و چې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه، نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي. او غوښتنه مو دا ده چې د ګردیز ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې دغه خدماتو ته پراختیا ورکړل شي.
سره له دې چې د پکتیا اوسیدونکي په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز پرانیسته یو ګټور ګام بولي، خو زیاتوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دي په دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته پاملرنه نوره هم ډیره کی. د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی حاجی رحیم الله وایي
غوښتنه خو ډیره ده، دوایي غوښتنه لرو، کمپیوټر ته د همداسې کلینیکونو ته ضرورت لرو، د همداسې کارونو ته موسسي او خارجي موسسي موږ ته په هلاره وچوي او د خلکو ته په خدمت کې اوسي، انشاءالله ډیر شیان ته ضرورت لرو. خو موږ هم دغه سبوس هم فتح شوې ده، د هم د بسنه وړ نه ده، موږ په دې باندې هم بسنه نه لرو، امید لرو چې نور هم په دا بخش کې د صحت بخش کې هم ډیر پیشرفته اوسي.
په ټوله کې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز په برنامه کې د ښځو لپاره د امیدوارۍ لپاره بیا تر زیږون او د ماشومانو لپاره تر دوه کلنۍ پورې خدمتونه شامل دي. یاد مرکز د ماشومانو د واکسینو او د ښځو لپاره د فیزیوتراپی څانګې هم لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
په تخار کې یو شمیر رستوران لرونکي او کسبګران وایي په ورستي دوه کلو کې په یواد کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې او اند دوی په ورځنیو چارو یې ناوړه اغیز کړی، خو پر دې سربېره د طالبانو سرپرست لخوا د مالي لوړېدو دوی له سختو ننګونو سره مخ کړي. د تیر نظام پر مهال دوی د کال له لسو زرو تر شلو زرو افغاني مالیه ورکوله، خو اوس د کال یو لک افغانیو ته لوړه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په تخار کې یو شمیر رستورانت لرونکي د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي. د تخار مرکز په تالقان ښار کې یو شمیر رستورانت لرونکي وایي که څه هم له دوه کالو راهیسې د دوی کاروبار خورا پیکه شوی، خو د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد ولایت د رستورانت لرونکو د ټولنې مشر عبدالمنان آزادۍ روډي ته وویل
د مالیې کچه 15% لوړه شوې ده، چې دا له کسبکارانو سره سخت ظلم دی. له یوې خوا د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي، بل لور ته د جایدادونو څښتنانو کرایه لوړه کړې ده، او تر څنګ یې د پیرودونکو په کمېدو سره زموږ عواید هم کم شوي، خو دوی له موږ څخه په جبر مالیه اخلي.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې پر دکاندارانو او کسبګرانو د مالیه کچه راټیټه کړي ترڅو دوی خپل مالیه پر خپل وخت تحویل کړي. عتیق الله چې په تالقان ښار کې رستورانت لري هغه وایي
د تیر نظام پر مهال موږ هر کال 10,000 to 30,000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس باید موږ د کال 1,00,000 to 2,50,000 افغانۍ مالیه تحویل کړو. زموږ وس نه رسیږي چې دومره لوړه مالیه ورکړو.
د تالقان ښار یو بل رستورانت لرونکی سید نصیر بیا وایي که چیرې د مالیې کچه راټیټه نه شي، ښایي زیات شمیر رستورانت لرونکي د لوړې مالیې له وجې خپل کاروبار بند کړي.
موږ 15% مالیه لوړه سوې ده. د مصرفیات ادارې کارکوونکي راته وایي ستا د درې میاشتو عواید ته په کتو سره باید 45,000 افغانۍ مالیه تحویل کړې. زه د رستورانت کرایه لرم، د برېښنا بیل باید تحویل کړم او خپل کارګرانو ته باید تنخواه ورکړم. دولت باید د مالیې کچه راټیټه کړي.
د تخار د مصرفیت د ریاست رئیس محمد رفیق فاروقی وایي د مالیه زیاتوالي په اړه د خلکو شکایتونه دوی لاړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
زمونه کې 750 در هر ربع گیر کردن.
موږ د اسلامي امارت په لارښوونې سره د هغو رستورانتونو چې عواید یې زیات وي 15% مالیه ورڅخه اخلو او د هغو رستورانتونو چې عواید یې کم وي له هغو څخه 2% مالیه اخلو. موږ کوشش کوو چې د مالیه کچه یوه اندازه راټیټه سي.
په داسې حال کې د تالقان ښار یو شمېر رستورانت لرونکي او کسبګران د مالیې له لوړوالي شکایتونه کوي چې له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې د کچې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
اوس به هم ورشو یو ریپورټ ته چې د ګجر د قوم په اړه دی. ګجر څوک دي او ولې ورته ګجر وایي؟
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخت ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نیونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقه ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او دا د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ګجرو 168 ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې 30 ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په 200 ولایتونو کې ګجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې 8.5 لک نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانې ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوي دي. ګجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډی پر سر وی. راتلونکي کې به د ګجرو په ژبه، کلتور او دودونو هم وغږیږو.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.